السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشي د ماسپخین 2 بجې دي نن د ګل ورځ او د 2013 کال د جولای د 28 نیټه ده زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې ځل بیا هر کله کوم او روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو 19 پروګرامونه د سولې پر لور او ټولنه او سختري سي حملرو او ریټل کې مه هیروي خو لومړی د عبدالحی کاکړ نه خبرونه
شریف د اتوار پس په اډیالا زندان کې ناروغ شو د پاکستان افغانستان چارواکو د سولې او یووالي لپاره تر عملي پلان لاندې جوړ شوو کاري ډلو پر اهمیت ټینګار کړی د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران ولسمشر ته د ټویټر له لارې خبرداری وکړی چې کله هم بیا امریکا ته ګواښ ورنه کړي تفصیل د پاکستان مطبوعات وایي د مسلم لیگ نواز ډلې رهبر نواز شریف د اتوار پروت په اډیاله زندان کې ناروغ شوی او ډاکټرانو په هسپتال کې د هغه د داخلولو سفارښتنه کړې ده ډان او جی نیوز ویبپاڼه وایي د جنرال ریټایرډ اظهر کیانی په مشرۍ کې د ډاکټرانو یوې ډلې پرون په اډیاله جیل کې د نواز شریف معاینه وکړه او د هغه په سمدستي توګه په هسپتال کې د داخلولو سفارښتنه وکړه ډان ویبپاڼه وایي د جیل یو چارواکي ورته ویلي د نواز شریف په بدن کې د اوبو د کمښت په وینه کې د امتیازو د مقدار زیاتېدو وجی د زړه رفتار وروسوي او شای د دله کوله د هغه پر ګردو هم ناوړه اثر وسی نواز شریف ته هغه لور مریم نواز او زوم کیپټن صفدر ته د کرپشن په مقدمه کې د احتساب عدالت ته بند سزا ورولې و خو دوی ته تورونه ردوي خو د نواز شریف تر راغی پاړه د پاکستان چارواکو له هم پر رسمي توګه سندې وې دي د پاکستان سپریم کورټ ویلي د اسلام آباد های کورټ د جج شوکت عزیز صدیقی د هغو تورونو په اړه پلټنې پیل کړې چې وایي د پاکستان جاسوسي اداره د جولای د 25مې تور انتخاباتو لمخه د عدلي په چارو کې مداخلت کړې ده بلخوا د پاکستان فوج د عماړي کوڅانګي په خپل وبپاڼه ویلي چې جج شوکت عزیز صدیقی د استخباراتي ادارې ISI او عدلي په ګډون پر ریاستي ادارو تورونه لګولي او فوج له سپریم کورټ غوښتي چې د شوکت عزیز صدیقی د تورونو د جاج اخیستلو لپاره د مناسبه کاروای وکړي صدیقی د خالی پورت د وکیلانو غونډې ته د خبرو پر وخت پر ISI تور پورې کړی وو چې دې ادارې د ته د خپل خوښې فیصلې ورکول په بدل کې له وخت مخکې د چیف جسټس جوړو وړاندیز کړی وو بلخوا بی بی سي خبرې ادارې لیکلي چې جسټس صدیقی د یوې داسې جج لاندې د عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنه کړې چې د PCO له مخې سوګند نه پورته کړی د ډیر اسماعیل خان د پولیسو مشر ظهور اپریدی وایي اداره د جولای 15مې انتخاباتو په پرامن حالاتو کې د ترسره کول لپاره ژمنه کړې ظهور اپریدی پرون ناوخته مشالې د ټول د راتلونکو ټاکنو د انتخاباتي کمپینونو لپاره یو جامع امنیتي پلان جوړ کړی خو به هم له بده مرغه پر اکرام لا ګنڈپور حمله وسوه واغه ووشل شو
سیکرټی موږ لګولې دي مختلف سینسیټیو ځایونو باندې فورتن فورتن هوټل سره یې چې کو انټری ایگزټ پوینټس موږ سټرینتن کړی دي ایکټیو ډیوټي باندې خو زموږ چونکې دلته 14 پولیس سټېشن دي او د دې نه علاوه شپږ انټری ایگزټ پوینټونه دي د دې نه علاوه زموږ 36 پولیس پوسټونه دي چې هغه باندې 24 غنټې زموږ نفري مو دي موږ سیکورټی ورکړو کران سره موږ 15 کسان په سیکورټی باندې
په ډیر اسمل خان کې په ټاکنو کې د تحریک انصاف ګوند پر امیدوار اکرام الله ګنڈپور پرون هغه مهال په کولاچی کې ځانمرګي برید وسو چې هغه به انتخابي غونډې ته پر لاره و د پاکستان او افغانستان چارواکو د سولې او یووالي لپاره تر عملي پلان لاندې جوړ شو کاري ډلو پر اهمیت ټینګار کړی د افغانستان بهرنی چارو وزارت لخوا بیگانه وخت په خبرې سوې خبرپاڼه کې ویل شوی پرون په کابل کې تر عملي پلان لاندې 15 کاري ډلو غونډه وسوه چې په کې د کابل د وفد مشري د بهرنی چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی او د اسلام آباد د پلاوی مشري د بهرنی چارو سیکرټري تهمینه جنگ وکوله د پاکستان او افغانستان په دې عملي پلان کې د ترګري ضد مبارزې سولې او ثبات دوه اړخیز تجارت افغان کډوالو بیرته ستنیدنه او دولسي رابطو زیاتول په موزه خبري او کار کول شامل دي خبر پانه زیاتوي پروند دي کاري ډلو ترمنس په بیلابیلو معاملې خبري سوي دي د خبر پانه مخې دي کاري ډلي ډلو راتلونکي ونده په اسلام آباد کې کېږي د افغانستان په ننګرهار کې په جمعات کې وسلوالو برید کړی چې په کې څلور تنه وشل شوی او درې زخمیان دي د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسول عطا الله خوګیانی نن مشالې ډول د سره رود ولسوالۍ د شمشپور په ادم خیلو سیمه کې ناسرګند وسلوالو تیر ماخستن په یو جمعات کې پر لمونځ کوونکو ډزې وکړې چې لامل یې څلور تنه وشل شوی او د امام په ګډون درې نور زخمیان شوي دي د پیښې زماري تر اوسه چا نه ده منلې افغان ولسمشر د انتخاباتو له خپلواک کمیشن غوښتي چې د ولسمشر انتخاباتو تر سره کېدو نیټه دې ژر تر ژره اعلان کړي. د ولسمشر مرسیال وین شاه حسین مرتضوي تېر ماښام مشاورو ته وویل ولسمشر دا خبره پرون د انتخاباتو د خپلواک کمیشن له استازو سره په غونډه کې وکړه چې په کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي، د اروپایي اتحادیې استازي او د یو شمېر مرستکونکو هیوادونو سفیران هم موجود ول. ارګ ټینګار کوي چې په انتخاباتو کې د حکومتي کارکوونکو په ګډون د هر چا مداخلت په جرم بلل کېږي او حکومت په دې بهیر کې د دولتي کارکوونکو د مداخلې د مخنیوي لپاره لازم تدابیر ونیسي. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي وسوالو پرون ماښام د دې ولایت په دوو ولسوالیو گیان او اومنی کې بریدونه کړي دي. د پکتیا د امنیت قمندان ویان شاه محمد آرین مشالډو ته پرون ناوخته ویلي د گیان ولسوالۍ برید په چاتمبول سوی خوای د اومنی ولسوالۍ په زواکا سیمه کې لا هم جګړه دوام لري. آرین زیاته کړه تر اوسه د زواکي سیمې د جګړې د زیاتنونو په اړه کره معلومات نه لري. وسوال طالبانو بیا داوه کړې چې په دې بریدونو کې شل سرتیري وشل سوي او یو شمېر پوستې نیولې دي خو حکومتي چارواکي دا دعوه ردوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران ولسمشر ته د ټویټر له لارې خبرداری ورکړی چې کله هم بیا امریکا ته ګواښ ورنه کړي کنه له داسې نتیجو سره به مخامخ شي چې په تاریخ کې مثال نه تر سترګو کېږي. ښاغلی ټرمپ پرون د انګریزي په غټو الفاظو کې دا ټویټ لا غوړسته وکړه چې ایراني ولسمشر حسن روحانی ډونالډ ټرمپ ته خبرداري وکړي چې د ایران پر ضد د دشمنی پالیسی په تکل کې دی. د ایران سرکاري خبری اژانس ایرنا د حسن روحانی په اړه ویلي چې نوموړي پرون د ډیپلوماټانو سره د لیدو پر وخت وویل چې امریکا باید پوه سي چې له ایران سره سوله د هر ډول امن مور ده او له ایران سره جنگ د جنګونو مور ده، یعنی دا به نور جنګونه وزېږوي. د دې په جواب کې ډونالډ ټرمپ وویل چې امریکا اوس هغه هیواد نه دی چې ستاسو، یعنی د ایران، د تشدد او مرګ د لیونتوب خبري واوري خبردار. هم له دې سر خبرونه پای ته رسیدل او سم د موسم او کرنسي حال.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 130 روپۍ اخیستل کیږي او 130 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 168 روپۍ 75 پیسې او 168 روپۍ، یو ایرو 138 روپۍ 80 پیسې او 149 روپۍ 40 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 40 روپۍ 80 پیسې او 40 روپۍ 90 پیسې، یو سعودي ریال 30 روپۍ 50 پیسې او 30 روپۍ 90 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 20 پیسې او 1 روپۍ 40 پیسې، او 342 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 309 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا ته مخه راتلونکو څلوري ساعتو کې د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او د کوټې په ځینې ځایونو کې به وریځې خوري وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 6.5 او کم نه کم 3، په بنو کې به زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 6، او په کوټه کې به زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 2 ډیګري سینټی ګریډ وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. پوروان یو سات کې بواوري د خیبر پختونخوا پولیس چارواکي وایي د انتخاباتو لپاره ټول امنیتي ګامونه پورته کړی دي.
داسومرم چې زموږ پولیس سټېشن په کملرو لرو علاقو کې هغه د تاسو دي دا به ان شاء الله موومېنټ به آسان وي په دغه ورځ باندې.
د خیبر پختونخوا د جنوبی ضلعو انتظامی چارواکي وای په 15 جولای بعد خلکو پولینګ مرکزونو ته تل اسانه وی او په دې اړه سخت امنیتی ګامونه پورته کړی دي.
سرچن سټرایک اپریشن کو وای یوز کو او سیکریټی مون لګولې مختلف سنسټیو زینو باندې او واکن فوکن هوټل سره یې چک کو انټری ایگزټ پوینټس مون سټرنګن کړی دي.
او اونیس پروگرام د سولی په لور کې د افغانستان د سولی د عمل نه پر راپورته شو امیدونو تفصیل اوري.
د دوی امیدونه هم خود جوشه او احساساتي خو سنی امیدونه او هیلې په شعوري توګه ایجاد شوي.
د مشال تر څنګ یې واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د پاکستان پوز د سپریم کورټ له چیف جسټس ثاقب نثار نه د هغو تورنو د تحقیقات غوښتنه کړې ده چې پکې د اسلام آباد های کورټ جج جسټس شوکت عزیز صدیقی ویلي د پوز استخباراتي اداره د خپل خوښې د فیصلو لپاره په عدلیه خپل اثر رسوخ استعمالوي. جسټس صدیقی د پینډی بار کونسل ته دا هم ویلي وو چې ایسای دته د خپل خوښې فیصلې ورکولو په بدل کې له وخت نه مخکې د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس جوړولو وړاندیز کړی وو. خو د قانوني چارو پوهان وایي جسټس صدیقی د تقریر د لارې د ضابطه اخلاقو خلاف ورزي کړې نو پر ضد یې کاروایی په سپریم جوډیشل کونسل کې کېدی شي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان فوج د مطبوعاتو څانګې آی ایس پی آر مشر میجر جنرل آصف غفور د ټولنیزو رسنو ټویټر د لارې د پاکستان چیف جسټس میا ثاقب نثار ته خواست کړی چې د اسلام آباد های کورټ جج چې د ملک په عدالتونو او استخباراتي ادارو کمتورونه لګولي نو د هغې د پلټنې وکړي. د ذکر ده چې د اسلام آباد های کورټ جج جسټس شوکت عزیز صدیقی د خالی په ورځ په راولپنډۍ کې د وکیلانو اتحادیې ته خپله وینا کې ویلي وو چې د هیواد استخباراتي اداره آی ایس آی په عدالتي فیصلو کې لاسوهنه کوي او د یادې ادارې چارواکو کو غوښتل چې مسلم لیگ نون ګوند رهبر نواز شریف او د هغه لور مریم نواز د عامو انتخاباتو نه وړاندې له زندانه بهر راونه ایستل شي. نوموړي دا هم تور پورې کړی وو چې آی ایس آی ورته د خپلې خوښې د فیصلې ورکولو په بدل کې له وخته مخکې د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس جوړولو وړاندیز کړی وو. د فوز ویان په ټویټر خپور کړي خپل بیان کې وایي سپریم کورټ د ریاستي ادارو تقدس او شهرت پر ځای ساتلو لپاره د لګولې شوي تورونو پاکې او رڼې پلټنې وکړي. بلخوا د سپریم کورټ ویان لخوا جاری شوی یو بیان کې ویل شوی د پاکستان چیف جسټس میا ثاقب نثار د اسلام آباد های کورټ جج د تقریر نوټس په اخستو سره د پیمرانه د تقریر مکمل ریکارډ غوښته دی. له دې وړاندې چیف جسټس په کراچۍ ریجستري کې د اوریدنې پر مهال ویلی وو چې پوره په ذمہواری سره وایي چې په عدالتونو د هیڅ چا لخوا څه دباو نشته او پوره په ازادۍ سره خپل کار کوو. د قانوني چارو کارپوه شاخاور وایي د اسلام آباد های کورټ جج د تقریر د لارې د ضابطه اخلاقو خلاف ورزي کړې ده نو پر ضد یې کاروایی په سپریم جوډیشل کونسل کې کېدی شي.
سپریم جوډیشل کونسل د های کورټ او سپریم کورټ ججز لپاره کوم کوډ آف کنډکټ مقرر کړی دی. دا د هغه خلاف ورزي ده ځکه چې سپیریر کورټ ججز په عدالت کې چېرته یو نیبر مارکس ورکړي یا د خپلو فیصلو سره هغوی خبرې کوي او دې باندې چې آی ایس پی آر چیف جسټس ته درخواست ورکړی دی چې دې باندې د اکشن واخیستلی شي. 209 چې کوم آرټیکل دی هغه کې دا دی چې یو جج چې هغه باندې دا الزام وي یا هغه کوډ آف کنډکټ خلاف ورزي کړي وي هغه خلاف کاروایی به سپریم جوډیشل کونسل کې کېدای شي. هغه نه سوا هغه باندې نه مقدمه دایر کېدای شي نه بله کاروایی پکې کېدای شي.
د اسلام آباد های کورټ جج جسټس شوکت عزیز صدیقی دا خبرې په داسې حال کې کړې دي چې د نوموړي پر ضد په سپریم جوډیشل کونسل کې د وړاندې څخه یو ریفرنس جمع کړل شوی دی او د سپریم کورټ چیف جسټس ثاقب نثار به د هغه پر ضد د عدالتي کاروایی مشري کوي.
اوریدونکو تیر ورځ خیبر پختونخوا په بنوړي رسمل خان ضلعو کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال د تشدد پیښې وشوې چې پکې د یو انتخاباتي امیدوار د وژل کېدو تر څنګ یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د پیښو په عمومي توګه د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال او په خاصه توګه په بنوړي رسمل خان کې د امنیت په اړه پوښتنې راپورته کړې دي. دا چې د جولای په 15مې د عامو انتخاباتو پر مهال په دغو دواړو ضلعو کې د امنیت ټینګولو لپاره څه ګامونه پورته کړل شوي دي تفصیل یې مجید بابر ناور.
تیر ورځ د خیبر پختونخوا په ډیره اسماعیل خان او بنو کې د ټاکنیز کمپاین پر مهال د تشدد په پیښو کې یو کاندید وژل شوی او یو شمیر نور ژوبل شوی دي. دا په داسې حال کې دا چې ټاکنو ته یو څو ورځې پاتې دي. اوس پوښتنه دا ده په ډیره اسماعیل خان کې د تحریک انصاف ګوند سره د تعلق لرونکي کاندید او پخوانی صوبایي وزیر اکرام الله ګنډاپور د وژنې نه پس د دغه سیمې پولیسو د امنیت په لړ کې کوم ډول ګامونه پورته کړي. د دې پوښتنې په ځواب کې د سیمې د پولیسو مشر ظهور اپریدی وایي چې اداره یې د پرم نه ټاکنو لپاره ژمنه ده او زیاتوي
ډېر کمپریهنسیو سکیورټی پلان ترتیب کړی و. دا پکې ډېر انفارچونیټ انسیډنټو شو سرچ اینڈ سټرایک آپریشن یې کوو آی بی اوز کوو او پکټ یې موږ لګولي دي مختلف سینسیټیو ځایونو باندې او وقتاً فوقتاً هوټل سره یې چک کوو. انټری ایگزټ پوینټس موږ سټرینتن کړي دي. موږ هر یو ګامونه ټول ګامونه اوچت کړي. ایکټیو ډیوټی باندې خو زموږ چونکې دلته 14 پولیس سټیشن دي او د دې نه علاوه شپږ انټری ایگزټ پوینټونه دي. د دې نه علاوه زموږ 36 پولیس پوسټونه دي چاره باندې 24 گھنٹے زمون نفری موجود او تقریبا 1200 نفری زمون ایکٹیولی ڈپلوئڈ دا اپریشنل باندې. مون سکیورٹی ورکړه کرام سره مون 15 کسان په سکیورٹی باندې. مون سره مولانا فضل الرحمن هغه سره مون 32 کسان دي.
بلخوا په بنو ضلع کې د عمران خان په مقابله کې د متحده مجلس عمل سره تعلق لرونکو امیدوار او پخوانی وزیر اعلی اکرم درانی باندې پروانه میاش کې یو شمیر حمله شوې چې یو پکې 13 ورځ هغه محل وشو چې خاغلی درانی د یو ټاک نیزی غونډه نه ستنېدو چې په گاډی یې نامعلومو کسانو ډزې وکړې. په دغه پیښه کې دورانی ته څه زیان نه دی رسېدلی خو څه کسان پکې ژوبل شوي دي. دا چې د بنو ضلع د امنیت څه صورت حال دی په دې اړه د یادې ضلع د پولیسو مشر خورم شهزاد وایي چې دوی د سیمې امنیت لپاره د پوځ 8500 سرتیري هم بللي دي او دا مهال د سیمې د امنیت ادارې پر ریڈ الرٹ دی.
اکرم درانی صاحب کے ساتھ جو تمام باقی انڈسٹریٹ کینڈیڈیٹس
د اکرم درانی په شمول چې څومره کاندیدان دي هر ورځ د هغوی سره د پولیسو دستې موجود وي او د تیرې ورځې د پیښې نه پس اکرم درانی ته دوه نورې دستې یا موبایلونه او نورو ته یوه یوه دسته یا د پولیسو موبایل ګاډي سره د سرتیرو ورکړل شوي دي. دوی چې چېرته هم ځي نو لومبی هغه لارې د بمونو د شنډولو د ادارې کارکوونکي ګوري. د ټاکنو په ورځ به په بنو کې درې نیم زره پولیس، اته نیم سوا د پوز او دې سره سره د ایف سی ځواک سرتیری هم کار کوي. تر دا مهال د بلوچستان په مستونګ او د خیبر پښتونخوا په پیښور، بنو او ډی ای خان کې د ټاکنیز کمپاین پر مهال د تشدد پیښې رامنځته شوي چې د ځینو ذمهواري پاکستانی طالبانو او د ځینو اسلامي دولت وسله والې ډلې اخیستې ده.
د پاکستان انتخابات مشال رادیو په پاکستان کې د 2013 کال د انتخاباتو شیبه په شیبه حال درکوي. په بیلابیلو سیمو کې د ووټ اچولو بهیر، د رایو شمیرنه او د ګټونکو امیدوارانو اعلان په ژوندۍ بڼه د مشال رادیو ویب پاڼې، فیسبوک او ټویټر لارې تعقیب کړئ.
اوریدونکو د انتخاباتو په ورځ د مشال ریډیو ژوندۍ خبرونې اوریدل مه هیروئ. او هم د انتخاباتو په اړه راځو یوې مرکې ته. څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د جولای په 15مه نیټه پاکستان کې ټول ټاکنې کیږي، خو د ملک په مختلفو سیمو کې روان کړکېچن او خراب امنیتي وضعیت ولس هم اندېښمن کړی دی. شمالي وزیرستان کې د ټول ټاکنو پر امنه ترسره کېدو لپاره پوز او انتظامی یو شمېر ګامونه پورته کړي دي. د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر ایاز خان سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتلي چې په دغه سیمه کې کوم امنیتي ګامونه پورته کړي دي.
الحمدللہ شمالی وزیرستان کې خو یو څو ګامونه داسې مونږ پورته کړی دي چې هغه سره په الحال خو امنیت ټینګ ساتل شوی دی. چې څومره هم د تلو راتلو کمې لارې دي نو په دا باندې مونږ چیکینګ ډېر زیات سخت کړی دی. د دې نه علاوه دلته کې زمونږ سره چې کم د انټلیجنس بیسډ آپریشنز ورته وي هغه هم روان دي. کم چې داسې لارې دي چې په هغه باندې یا چیک پوسټونه نشته دي یا په هغه باندې زیات تر د خلکو نقل و حرکت په هغه باندې نه وي، نو په هغه باندې هم مونږ ځای په ځای باندې خپل چیک پوسټونه د آرمی سره او د ملیشې سره مو په یو ځای په دا باندې لګېدلي دي. ډېر داسې ګامونه پورته شوي دي چې الحمدلله په شمالي وزیرستان کې زموږ چې د الیکشن دا کم پروسس دی نو دا فلحال ټیک روان دی، صحیح روان دی او امید لرو چې دا دوه درې ورځې به نور هم الله تعالی به خیر کړي دا پروسس به کمپلیټ شي.
شمالي وزیرستان سره نږدې بنو دی او نیم قبایلي سیمه یې فاربنو دی. دغلته یو شمېر کاندیدانو ته چې کم دي تریټ الرټ چې کم دی هغه راغلی دي او په هغې باندې حمله هم شوي دي وخت په وخت. په بنو کې په اکرم خان دورانی دوه ځله چې کم دی حمله وشوه. نو شمالي وزیرستان کې هم دغه 15 کاندیدان ولاړ دي. اوسه پورې کم داسې عمومي تریټ الرټ راغلی دي یا مخصوص داسې کاندیدان شته چې هغوی ته هم څه داسې تریټ وي یا ګواښونه وي؟
دا کاندیدانو ته خو تقریبا په هر ځای کې هغه تریټ شته دي. نو شمالي وزیرستان کې هم زمونږ بعضې داسې ملګري دي چې هغې ته تریټ شته دي او دا تریټ مونږ د دې سره شیر کړي مونږ دي. د دې سره غائب غائب زمونږ ملاقاتونه هم کېږي، کانفرنس هم ورسره کوو، احساس ورته ورکوو چې حالات ټیک نه دي. نو تاسو مهرباني وکړئ د خپل سیکورټي ډېر زیات هغه کوي خیال ساتي، بلکې دې ته مونږ ښه فل پرو سیکورټي هم پرووایډ کړی دا چې د دې جلسې وي نه هغې ته مونږ سیکورټي ورکوو، کرېلي وي نه هم ورته سیکورټي وو.
سبا نه بل سبا چې کم انتخابات کېږي، شمالي وزیرستان دغه لرې پرتې سیمې دي ډېرې چې هغه غرایزي سیمې دي هغوی ته رسي هم ډېره مشکله وي. نو هغې دپاره هم داسې ترانسپورټ یا نور داسې انتظامات شته دي چې خلک پوره خپلې رایې وکارولی شي؟
غرایزي او دا لرې پرتې علاقې دي، نو په دا کې هم مونږ همدغه شانتې د ترانسپورټ وغیره یا د فری موومنټ دپاره مو د آرمی سره او د ایف سي سره دې سره هم خبرې اترې کړي دي، د کنډیډیټانو سره هم خبرې کړي دي. اډمنسټریشن د سایډ نه دا خو یوه لاره ده، خو زمونږ سره د عوامو او د کنډیډیټانو د دې د مرستې دا دوه دویمه لاره ده. نو زمونږ کوآپریشن د دوی سره وي او د دوی کوآپریشن زمونږ سره وي. نو دا څومره چې زمونږ پولینګ سټېشن په کم لرو لرو علاقو کې هغه دي پاتې دي، دا ته به انشاءالله موومنټ به ورته آسان وي. په دغه ورځ باندې مونږ کوشش کوو چې زمونږ زیات نه زیات ووټران راشي او زیات نه زیات خپل ووټونه کاسټ کړي. اپیل او ریکوست دا دی چې د ډسپلن سره، د امن او امان سره دوی خامخا راوځي. تاسو د باران فکر ونه کوي، د نور او د ګرمۍ فکر ونه کوي. دا یو ورځ ده، په دې ورځ باندې د خپل ووټ خامخا تاسو د خپل کورونو نه راوځي، دا ووټ کاسټ کړي. د پاکستان د تقدیر د بدلېدو ورځ ده، نو زنانه ده او که نارینه دی چې دی راوځي.
او اوس هم د شمالي وزیرستان نزو هزارې ډیویژن ته اوریدونکو په راتلونکو عامو انتخاباتو کې د خیبر پختونخوا د نورو برخو په نسبت له هزارې ډیویژن نه زیاتې ښځې کاندیدانې برخه اخلي. د ښځو د حقونو په اړه کارکوونکو اداره عورت فاونډیشن وای په هزاره کې یو شمیر امیدواران دي چې په کې شپږ د قومي اسمبلۍ او پنځلس د صوبایي اسمبلۍ د چوکیو لپاره ولاړ دي. دا کاندیدانې د نورو مسلو ترڅنګ په ښځو د کورني تشدد د مخنیوي ژمنې هم کوي، خو دا مهال په انتخاباتي کمپاین کې په خپل له مشکلاتو سره مخامخ دي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
هزاره ډیویژن په اوو ضلعو مشتمل ده چې پکې ابټآباد، بټګرام، هریپور، منسیرا، بره او کوست کوهستان او ترغر شامل دي. د بره کوهستان او بټګرام نه علاوه هرې ضلع نه ښځینه امیدوارانو په راتلونکي انتخاباتو کې برخه اخیستې ده. هزاره ډیویژن چې غریسه سیمه ده، د دې سیمې په مسلو کې د سړکونو، سکولونو، تعلیم، اوبو او په ښځو د تشدد بنیادي مسلې شامل دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د ابټآباد نه د قومي وطن پارټۍ امیدوار اډوکیټ رابیا ګل وایي چې هلکه اوو دېرش د ژوند بنیادي ضروریاتو د کمښت سره مخ ده. د دې په وینا د ابټآباد مسلې ډېرې دي، او په خاص توګه چې کومه سما علاقه ده نو هلته د څښلو اوبه نشته، او که اوبه شته نو هغه صفا نه دي. دویم مسله په کلیوالو سیمو کې د سړکونو ده، چېرته چې لس منټه لګي نو هلته د سړکونو نشوالي له وجې سفر د دوه ګنټو شي. دریمه غټه مسله د بنیادي صحت مرکزونو ده، هلته ډاکټران نشته او ځینې علاقې داسې هم شته چې هلته د صحت بنیادي مرکزونه نشته. تعلیم مسله هم شته. د منسیرې نه د صوبایي اسمبلۍ لپاره امیدواره زاهد سبیل وای د ښځو لپاره دا مشکل دی چې کمپین چلولو لپاره خپل تلل وي او محنت ډیر کول وي، نو د کمپین مشکل وی راته. باقی نور داسې مشکل نه وي، خلک ډیر ښه هرکلی کوي راته. د ابټآباد صوبایي اسمبلۍ چوکۍ لپاره امیدواره رابیا ګل زیاتوي چې انتخابي کمپین کولو کې په هغه ځای کې ورته مشکل راځي چېرته چې سیاسي ګوندونو پخواني کارکنان وي. دا وایي هغه کارکنان چې خپل سیاسي ګوندونو سره په مستقل بنیادونو وي، نو دغې رویه موږ سره نرمه نه وي، او هغوی دا غواړي نه چې نوی تن راشي، نو بس دغه ځای کې راته لږ مشکل پېښ شي. او که چېرته سیاسي ګوندونه او کارکنان یې نه وي، نو هلته که زم نو هغوی په مخ کې راتلو زما ستاینه کوي. د کال 2013 په نسبت دې سل زیاتې ښځینه امیدواران انتخاباتو ته ولاړې دي، او هر غټ سیاسي ګوند ښځینه امیدوارانو ته د انتخاباتو نوي قانون تر لاندې په جنرال چوکو ټکټونه ورکړي دي.
اوریدونکو، د راتلونکو انتخاباتو په اړه راځي مطبوعاتي کتنې ته رویټرز خبري اداره لیکي. په پاکستان کې داور پر راتلونکو عامو انتخاباتو کې مذهبي سختریزه ډلې هم برخه اخلي. د دې لیکنې تر مخه په دوی کې په ځینو انتخاباتو کې په برخه اخیستو بندیزونه هم لګول شوي دي، خو بیا په نورو نومونو راجستر شول او اوس یې ګڼ امیدواران انتخاباتو ته ولاړ دي. د دغې لیکنې مهمې برخې په دې رپورټ کې اورو. په دغو کې یو د حافظ سید تنظیم هم دی. هغه د 2008 کال د ممبئی په حملو کې تورن ګرځول شوی دی او یو مطلوب تن دی. په پاکستان کې د هغه په تنظیم جماعت الدعوه بندیز هم لګول شوی دی، خو د هغه تنظیم په یو بل نوم سره په انتخاباتو کې برخه اخلي. حافظ سید په پنجاب صوبه کې جلسو او غونډو ته وینا به هم کوي او د خپل ګوند امیدوارانو لپاره انتخاباتي کمپین هم چلوي. رویټرز لیکي په پاکستان کې دا ورزنی سختریزه ګوندونه پر دې هم انتخاباتو کې برخه اخلي چې په اوس غواړي دغه ګوندونه په انتخاباتي دایره کې راولي او بیا پارلمان ته لاړ شي. په تیرو نږدو کلونو کې د مسلم لیگ نون پر پخوانیو حکومتي کسانو د مذهب د سپکاوي تورونه ولګول شول او دوی له خپلو عهدو لرې کړل شول. رویټرز سره خبرو کې د بشري حقونو د سار ادارې یو وکیل سروپ اجاز وایي د دغو سختریزو ډلو په انتخاباتو کې برخه اخیستلو سره به دوی لکه د نورو ګوندونو غونتې په سیاسي دایره کې را نه شي، بلکې دا به د پاکستان سیاست نه د زغم او برداشت خبرې وباسي او د سختریزۍ به یې ډک کړي. د 2013 کال په نسبت کال په عامو انتخاباتو کې د سخت دریځو ډلو سناسه 1500 امیدواران برخه اخلي. رویټرز لیکي په خوا هم د مذهبي سخت دریځو ډلو سره د پوز ملاتړ وو. دوی په دغه هیواد کې په نورو سیاسي ګوندونو د حب الوطنۍ او داسې نور تورونه لګوي او خپل دریځ پر خلکو مني. اخوا د پاکستان پوز په دې وروستیو کې ویلي په سیاست او یا هم انتخاباتو کې هیڅ رول نه لري، خو په دغه ورځ د امنیت اټینګ ساتلو لپاره یې ګامونه پورته کړي دي. رویټرز لیکي دا وار په انتخاباتو کې د دغو سخت دریځو ګوندونو لخوا زیات تاوان د مسلم لیگ نون ګوند ته ورسېد. ځینې سخت دریځه ډلې حتی د یو سیاسي ګوند نوم په ډاګه کوي چې که دغه ګوند ته یې ووټ واچولو نو دا به یې د خپل مذهب سپکاوی وي. د تحریک لابیک مشر خادم رضوی رویټرز ته ویلي دوی داسې څه خبرې نه کوي، دا خو د خلکو د زړونو رایې دي. تحریک لابیک پاکستان را روانو انتخاباتو ته خپل 1568 امیدواران ودرولي دي. رویټرز لیکي د پاکستان الیکشن کمیشن ځینو ګوندونو ته په انتخاباتو کې د برخه اخیستو اجازت نه دی ورکړی، خو بیا دغه ګوندونه په نورو نومونو په انتخاباتو کې برخه اخلي او هم هغه خپل زوړ کمپین او سړې نارې وهي. لکه د حافظ سعید ملي مسلم لیگ اوس د الله اکبر تحریک په نوم خپل کمپین چلوي او په انتخاباتي بینرو یې د حافظ سعید عکس هم لګولی دی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ته غوږیدونکو، تیر ورځ په کابل کې د افغانستان او پاکستان د کاري ډلو ترمنځ لومړنۍ غونډه وشوه چې پکې د 28 کسیزه پاکستانی وفد بهرنیو چارو سکرتري تهمینه جنجوه په مشرۍ کې ګډون وکړ. د افغان وفد مشرۍ د بهرنیو چارو مرستیال حکمت خلیل کرزی کوله. دواړو خواوو د کاري ډلو د غونډو په اهمیت ټینګار وکړ. په دې اړه منور شاه د خبریال او سیرونکي طاهر خان سره خبرې کړې دي. نو راځي چې
تیر شپنا وخت بیا یو مشترک بیان جاری شو د اسلام آباد د خارجه وزارت نه او په کابل کې هم هغه بیان خپور شو. په هغه کې خو فقط دومره ویل شي چې لا ول نه غونډه وا چې کوم د پاکستان او افغانستان ترمنځ هغه د خبرو د ډایلاګ یو نوی میکانیزم یو نوی نظام شروع شوی دی او پیزه مشترک ګروپونه چې جوړ شوی دي د فوجي مشرانو فوجي افسرانو بیا د انټیلیجنس د استخباراتو د غرنګ یو د تجارت په اړه باندې دی، بل د ډیپلوماټانو دی او یو د کډوالو په اړه د مهاجرینو په اړه باندې. نو اول د دوی دغه بیان کې دا ویل شوی دی چې اول مشترکه دی ټول ناستو او په هغه کې د دغه خبرو اغاز شوی، وروسته بیا 15 واړه چې کمیټلې وي جلا جلا د دواړو هیوادونو هغه افسران چارواکي په هغه کې ناستو او د پاکستان نه 28 کسیزه یو وفد پلاوی هغه مشرۍ د پاکستان په خارجه وزارت کې کوم سکرتر ده تهمینه جنجوه دې کړو او د افغانستان د پلاوی مشرۍ هغه د افغانستان مرستیال خارجه وزیر حکمت خلیل کرزی کړی و.
سمه ده طاهر خان، که وګورو نو مخکې هم د پاکستان افغانستان ترمنځ په دې 13 لسیزه یوه نیمه لسیزه کې سو واره دغه شانته سلسله شوې دي، د خبرو اترو د همکارۍ سلسله شروع شي او بیا وروسته هغه تامې ته ډیر کېږي خو نتیجه ورنکي. دا وار لږه غونته بدل هم ښکاري، کاري ډلې جوړې شوې دي، خو ستاسو په نظر دا به څومره بریالي وي؟
دا ډېر مهم سوال دی او واقعي دغه په ماضي کې به اکثر چې غونډې هم کېدې وادي به هم کېدې هغه نه پوره کېدې، بیا به د هغې په بنیاد د هغې له امله به بیا ډېر زیات هغه ناباوري وه او د یو بل باندې به تورونه وو. دا وار زما خیال دی دا بدل دی، ځکه چې د ډېرو خبرو نه وروسته خو اول دوی په دې یو نوی نظام باندې راضي شول، بیا دا 15 ګروپونه جوړول او په دې کې بیا ټول نه مهم د پاکستان د فوج او د افغانستان د فوج او بیا وسره د انټیلیجنس دا ګروپونه ماضي کې دغه رنګ نه وو. نو دا یو لوی پرمختګ دی او په دا نظام چې کله جوړېده نو په دې نظام کې رول د پاکستان د فوج او د انټیلیجنس ډېر زیات پاتې شوی دی. ماضي کې به دا هم یو سوچ وو دلته په پاکستان افغانستان کې چې اختیارات هغه سیاسي حکومت سره نه وي، نو دا ری لکه لګ بدل ښکاری او بل یو رسمي د خبرو مخکې به چې کله تعلقات هم خراب شول په ځینې موضوعاتو باندې بیا به خبرې هم نه کېدې. لیکن اوس داسې نه ده، اوس پاکستان کې انتخاباتي دور وروسته، لیکن د هغې باوجود د پاکستان د پلاوي ترې دلته زما خیالي لګ اوس د مخکې نه
مختلف دی
بدلون ښکاري، خو البته چې مسالې ډېرې مشکل دي نو وکتی شي چې څنګه نتیجه ورکړي. خو په خپل باندې دا مسلسل ناست کېدل د دواړو هیوادونو دا هم یو ډېر ښه پرمختګ دی.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو پروانه یا خبرونه کې تاسو لپاره دوه اونیس پروګرامونه ټولنه او سختریزی او د سولې په لور هم لرو اوریدل یې مه هیروي. د ماسپخین دوه نیمه بجې شوې دي. لومړی لنډ خبرونه د عبدالحی کاکړ ناورو.
د پاکستان مطبوعات وایي د مسلم لیگ نواز ډلې رهبر نواز شریف د اتوار فوز پاډیاله سندان کې ناروغه شوی او ډاکټرانو په هسپتال کې د هغه د داخلولو سپارښتنه کړې. ډان او جیو نیوز ویبپاڼې وایي د جنرال ریټایر اثر کیانی په مشرۍ کې د ډاکټرانو یوې ډلې پرون پاډیاله جیل کې د نواز شریف پوښتنه وکړه او د هغه په سمدستي توګه په هسپتال کې د داخلولو سپارښتنه وکړه. د پاکستان سپریم کورټ ویلي د اسلام آباد هایکورټ د جج شوکت عزیز صدیقي د هغو تورونو په اړه پلټنې پیل کړې چې وایي د پاکستان فوج د جولای د 15مې تر انتخاباتو وړاندې د عدلیې په چارو کې مداخلت کړې. پاکستان فوج دا ماړي کوڅانګې په خپل ورپانې کړي چې جج شوکت صدیقي د استخباراتي ادارې ISI او عدلیې په ګډون په ریاستي ادارو تورون لګولي او خپل د سپریم کورټ غوښتي چې د شوکت عزیز صدیقي د تورونو د جاج اخیستو لپاره دې مناسبه کاروایي وکړل شي. د ډیر اسمل خان د پولیسو مشر ظهور اپریدی وایي د اداره د جولای 15مې انتخابات په پرام نه حالاتو کې د ترڅر کول لپاره ژمنه ده. ظهور اپریدی په ناوخت مشاله د ټول د راتلونکو ټاکنو انتخاباتي کمپین لپاره یو جامع امنیتي پلان جوړ کړی. د پاکستان او افغانستان چارواکو د سولې او یووالي لپاره تر عملي پلان لاندې جوړ شوو کاري ډلو پر احمد ټینګار کړی. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت لخوا د دغه ناوخته خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې پرون په کابل کې تر عملي پلان لاندې د 5 کاري ډلو غونډه وشوه چې د کابل د وخت مشري د بهرنیو چارو مرستیال وزیر احمد خلیل کرزی او د اسلام آباد د پلای مشري د بهرنیو چارو سیکرټري تهمینه چینج وکوله. د افغانستان په ننګرهار کې په جمعات کې وسوالو برید کړی چې په کې څلور کسان وژل شوي او درې زخمیان دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطاولیا خوګیانی نن مشالې ډوټول د سره رود ولسوالۍ د شمشپور په ادمخیلو سیمه کې ناڅرګندو وسوالو تر مخسم په جمعات کې په منځکونکو ډزې وکړې. افغان ولسمشر انتخاباتو لپاره د انتخاباتو له خپلواک کمیشن غوښتي چې ولسمشر انتخاباتو د ترسره کېدو نقطه دې ژر اعلان کړي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران ولسمشر ته د ټویټر له لارې د خبرداري وکړي چې کله بیا هم امریکا ونه غوښوي. د کناډا د ټورنټو پولیس وایي په ګریک ټاون ضلعه کې یو تن په خلکو ډزې کړي چې پکې یوه ښځه وژل شوې او څوارلس تنه زخمي دي.
اوریدونکو اوس هم راځو اونیز خبرونې ټولنې او سختریزۍ ته. د اونیز خبرونو د دې لړۍ پر روانه برخه کې د سختریزۍ پر تاریخ بحث شوه دی. دا پروګرام تاسو لپاره هر اونۍ زموږ همکار احمد شاه اعظمي وړاندې کوي.
ټولنه او سختریزۍ د مشال رادیو اونی خبرونه ټولنه او سختریزی کې موز احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې تاسو د سختریزی پر بیلابیلو تعریفونو او د دې پدیدې پر ډولونو بحث واوریدئ. کته هم سختریزی یا تندلاریتوب په دا تیرو څو کلونو کې ډیر امسوي خو دا ډیره زړه سابقه لري. د ټولنه او سختریزی خبرونه په دې برخه کې د دې پدیدې پر تاریخ بحث شوی دی چې لکله او لکوم ځای پیل شوی. په سختریزی کې خپل فکر او نظریه یوې داسې انتها ته رسول کیږي چې د مقابل لوري خبرې او نظر ته څه ډول احترام نه کیږي، بلکې هر څه ته یوازې له یوې زاویې کتل کیږي. پر دې سربیره په دې پروسه کې خپل فکر او نظر د زور له لارې پر نور تپل کیږي او آن ځینې وخت دا پدیده تشدد او ترهګرۍ ته هم لاره هواروي. د اسلام آباد په قومي دفاع پوهنتون کې ښوونکی ډاکټر شهریار خان د سختریزی ریښې د اروپایي هیوادونو لخوا د افریقایي او آسیایي هیوادونو په وړاندې له استعماري تګلارو سره نښلوي. نوموړی د اتلسمې او نولسمې پیړۍ وختونه یادوي.
د دې تعلق د هغه وخت سره دی کله چې د مسلمانانو ملکونه خاص کر او د نورې دریمه دنیا او د ملکونه هر کله اروپایي طاقتونو په خپل قبضه کې واغستل. دا یو داسې عمل و چې دوی سره د مسلمانانو نړۍ کې ډېره مضبوطه وه مخکې، یا د هغوی یو خپل تاریخ و. هغه راغی د دوی اروپایي اتحادو په اثر کې راغی. د اغلی خلاف رد عمل په تور باندې ډیر پاغه ټیم کې تحریکونه اچارېدلی شول. هغه ټیم کې د سخدریزۍ د سوچ هم منځته راغی او داسې لیکونه وشو او داسې خلک منځته راغی چې هغوی دا سوچ وکړو چې مونږ د طاقت په ذریعه خپل مسالې حل کړو. هغه د ازادۍ جنګونه یا د ازادۍ دپاره
شریعت خان زیاتوی چې کله په شلمه پیړۍ کې د استعمار پر ضد جګړې پیل شوې نو اروپایي طاقتونو له مسلمانو هیوادونو څخه کډه وکړه. خو د نوموړي په خبره په دغو هیوادونو کې د اروپایانو جوړ کړل شوی نظام یو شمېر ستونزې راولاړې کړې، ځکه چې مسلمانانو د هغه نظام د چلولو تجربه نه درلوده.
هر کله چې اروپایي طاقتونه د مسلمان ملکونو لاړل نو هغوی وروسته چې کوم نظام پرېښودل هغه نظام کې شخړې راغلې. هغه داسې چې مسلمانانو دا اروپایی که کم داغی ملت سیستم و یا نیشن سٹیٹ سیستم و پا آغا طرز بانی حکومتون رو دیو کر او انگریزانو یا دی فرانسوانو اغیی طول خلکو اغیی دا که نظام پری خودو چی اغوا دا اغیی پس دا یورپ پشانتی ہو اغیی تا مسلمانان یا خود یو ایلیر چی و تا مجدید یو آلا تبقیه تا اقتدار پری خودو آغا آلا تبقیه دیر دا حکومت دا چلولو دیر مختلف تجربه اگذاری څوک پکې ډېر سیکولر شولو څوک پکې اسلامي نظام راوستو کې شي په چا دا دواړه یو بل سره مشترک کړلو خو هغه کامیاب نه شو. مسلمانان ملکونه تقریبا ټول په حکومت کولو کې په انتظامي ډانچو درولو کې او د خپل ملت په جوړولو کې ناکام شو.
د مسلمانانو په مشرۍ په یو شمېر آسیایي او افریقایي هیوادونو کې د شی حکومتداري د نشوالي له کبله خلک د نظام پر ضد راوپارېدل او د سخت دریزي او تشدد نوې څپه پیل شوه. شهریار خان د دې لاملونه څه دا ډول په ګوته کوي؟
یو وجه دا غي دا و چې د دې تجربه نه و یا د دې سره د نوې نظام ترولو څه تجربه نه لرله. دا غي نه علاوه دا چې سیستم شروع شو چې پاره کې داغی اقرابا پروری شروع شولی آقای و نظام یو اداری جوری نشولی نو خلق تکم دی اغوی تا اغا تکم ویلفیری لخلق و تراحت ملو نشو نو پدی مسلمانان هم بلکنو که انصاف ختم شروع پدی که انصاف رانگی پدی که روزگار رانگی پدی که سیاسی عدم استحکام توک شو دو سیاسی غیر استحکام نید وجه دل تک کې اقتصادي عدم استحکام چې دایره وځي بیروزګاری جوړ شو دایره وځي غربت جوړ شو د دې ټول د کبله دل تک داسې ماحول جوړ شو چې خلک مجبور شو چې اغوی د حکومت خلاف یا د خپل حکومتونو خلاف اغوی او سختریزه سوچ پیدا کړي. دې کې داسې خلکو چې هر زمونږ کې دي چې زمونږ د مسلو حل دارې چې مونږ دا نظام بدل کړو یا په طاقت په ذریعه بدل کړو.
په اسلامي نړۍ کې د سخت دریزي یو بل مهم لامل د پان اسلامیزم په نامه سیاسي غورځنګ بلل کیږي. د پان اسلامیزم مقصد د یو واحد اسلامي ریاست جوړول دي. دا مفکوره که څه هم ډیره زړه ده او د ځینو شننکو په باور د اسلام د پیغمبر راورسته د مسلمانانو خلیفګانو ته منسوبېږي، خو په پرمختللي دور کې د دې بانی سید جمال الدین افغان بلل کیږي چې په 19مه میلادي پیړۍ کې د دې غورځنګ د تقویې یا ودې لپاره د مصر او ترکیه په ګډون یو شمېر اسلامي هیوادونو ته سفرونه وکړل. له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته نړۍ په دوو جهتونو کې وویشل سول چې د یوه مشري امریکا کول او د بل هغه شوروي اتحاد. پر سیاسي اختلافاتو سربیره د دواړو جهتونو اقتصادي لیدلوري هم بیلول چې امریکا د کیپیټالیزم یا سرمایه‌دارانه نظام او شوروي اتحاد بیا د سوشلیزم تر چتر لاندې د جرمن فلاسفر کارل مارکس د انساني برابرۍ د تعلیماتو پیروي کوله. په اسلام آباد کې د ټولنیز چارو پوه او ښوونکي پروفیسر محمد اسماعیل وایي چې تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته امریکا د سوشلیزم په ضد پان اسلامیزم نظریې ته تقویه ورکړه او افغانستان یې د تجربهګاه په توګه وکاراوه. د نوموړي په وینا دا عمل هم د سخت دریزي خورولو لامل شو.
د امریکای بوک پالیسۍ کې راوا چې د سوشلیزم بنیاد چې کوم دی نو هغه کې ایتیزم دهریت چې کوم دی د هغه یو بنیاد لري. یو فلسفي یو سپاره کې د فیورباخ فلسفه چې مارکس پله کړې و نو هغه سپاره کې موجودو. دلته کې د هغه د پاره د هغه رد د پاره د پان اسلامیزم کومه نظریه چې کوم و هغه امریکای ته ډیره زیاته سون منشوه او هغه په دنیا کې د پان اسلامیزم چې کوم مخکې نظریه جوړ شو شروع کړې شو هغه لا تقویت ورک او د هغه په نتیجه کې په ټوله اسلامي نړۍ کې د سوشلیزم خلاف یو جنگی شکل ورکول چې د جنگ په شکل کې د رابیدار شي او دا اسلام چې کوم دی د اسلام د جهاد کوم نظریه ده هغه مونږ د سوشلزم خلاف استعمال کو چې هغه امریکایي او سرمایدار ملکونو او د هغوی ملګرو ډېر په ښه طریقه د هغې لپاره افغانستان خپله تجربه ګاه جوړه کړه او افغانستان یې په تاله ترقه کړه.
په 1945 کال کې د دویم نړیوال جګړې راورسته بیا تر 1991 کال پورې چې کله شوروي اتحاد وویشل سو دا موده د سړې جګړې په نامه یادیږي. په دې دور کې کڅه هم د امریکا او شوروي اتحاد ترمنځ مخامخ تو د جګړه ونسوه، خو د پردې تر شا دواړو د یو بل د کمزور کولو بیلابیل حربې وکارولې. شهریار خان وایي په دې موده کې افغان روس جګړه او د ایران انقلاب هم په سیمه کې د سخت دریزی لامل سول.
هغه یخ جنگ کې د شوروي اتحاد او بلخوا د مغربي اتحاد یو بل سره جګړه وه، په هغوی کې د مسلمان ملکونو کې سیاست ډېر زیات شو او پای کې داسې ګوندونه هم رامخ کړی شو چې د یو بل خلاف یې د پراکسي په طور استعمال کړی شو. هغې سره دغه سوچ راغی چې یاره مونږ د وسلې په زور باندې هم خپل خوښه کول شو، دوی ته د دواړو غاړو نه مدد ملو شو او دوه واقعیات داسې شوي دي په مسلمانانو په دنیا کې چې هغه یو اسلامي انقلاب په ایران کې راغلی او بل هر کله چې شوروي فوځ په افغانستان راغلی. دا دوه داسې دوی سره ترهګرۍ ته یا وسلوال دغه ته ډېر زیات کومک ملو شو. نو په هغوی کې دوی ګوندونو یا داسې سوچ والا دا وکتل چې مونږ د طاقت په ذریعه یو سوپر پاور یو ډېر غټ طاقت له هم چې کسر کړل شو او یا یو اسلامي نظام هم په یو بل کې را کېږي. د هغې نه پس دا سلسله شروع شوه او بیا یخ جنګ هم ختم شو. چې یخ جنګ ختم شو دوی خو خپل حکومتونه هم کمزوري وو، هغوی خپل خلکو د خپل خلکو دپاره هېڅ داسې زندګۍ کې څه ښه بدلون نه راوستېدو. دوی داسې ګوندونو ته داسې طرف ته د زلمي کول رجحان جوړ شو یا څه وا شو.
له 1999 کال څخه تر 1998 کال پورې د افغان روس جګړې پر مهال نه یوازې یو شمېر عرب اسلامي هیوادونه له افغانستان سره ودرېدل، بلکې د امریکا په مشرۍ غربي قوتونو هم د روس په ضد د پاکستان له لارې له افغانانو سره مالي او پوځي مرسته وکړه. په دې جګړه کې غربي قوتونو افغانان د مذهب په نامه راوپارول او د دوی لپاره د ښوونځیو په نصاب کې هم د جهاد او مذهب ډېر استعمال وکړ. په پاکستان کې د کوټ په نامه د وی ترنيزي ادارې مشر آریش الله خان وایي چې افغان روس جګړه په پښتني ټولنه کې د سخت دریزی یو مهم لامل وګرځیده.
ټولو کې غټه خبره چې هغه په افغانستان کې د جنگ یو غټ دی وجه جوړ شو، خو هغه جنگ چې په څه طریقه هغه جنگ وکړي شو او د هغه لپاره کومه پالیسي اختیار کړی شوې د روسیانو د مقابله کولو لپاره، نو هغه زما په خیال چې یو غټه وجه جوړه شوه د پښتنو په سیمه کې د انتها پسندي د زیاتېدو. خو خیر که مونږ د پښتنو د سیمې د چې کوم زموږ کلتور دی هغه سره کومګه د دې لږ غونډې کمپیرزن وکړو، نو مونږ په دې نتیجه مرسو چې څه انتها پسندي والا څه لږ ډېر عوامل زموږ کلتور کې سنا څه سیزونه په دې کې شامل دي، لکه څنګه بدل شو یا داسې دا لکه داسې سد داسې ایلیمنٹس زموږ په کلتور کې مو. خو دا غینه زموږ چې دا څه قسم مذهب په نامه باندې چې څومره د خلکو ته هتیار ورکړی شو او بیا دوی ته د مذهب په نامه باندې یو جنگ کولو لپاره د دوی ټریننګ وشو، نو دا یو ډېره غټه او یو اهم وجه زموږ په دې سیمه کې د انتها پسندیدو زیاتېدو جوړه شو.
د افغان روس جګړې پر مهال په اسلامي نړۍ کې ګڼ جهادیان وروزل سول او د جهاد په نامه یو شمېر ډلې جوړې سوې. له دې جګړې وروسته بیا هم دغو جهادیانو خپلې وسلې پر مځکه نه کښېښودې او یو شمېر بهرني جنګیالي بیا هم په افغانستان کې پاتې سول. په 1994 کال کې بیا په وسلو سنبال د طالبانو په نامه د مدرسو سلګونه زده کوونکي او فارغین د پاکستان د چمن له لارې د افغانستان سپین بولدک ته داخل سول او د یو نوي تحریک بنسټ یې کښېښود. دې ډلې د افغانستان د پخوانیو جهادیانو او جنگسالارانو په ضد جګړه پیل کړه چې بلاخره په 1996 کال کې پلازمینه کابل هم ونیوي. پر دې ډلې د پاکستان د مرستې تور پوری سو چې تر اوسه لا هم پر پوری کیږي. تر دې وروسته د 2001 کال د سپتمبر پر 11 نیټه د امریکا په نیویارک او ویرجینیا ایالتونو کې پر جګو سوداګریزو ودانیو او دفاع وزارت د تښتول سو الوتکو په واسطه بریدونه وسول چې شاوخوا 3000 کسان پکې ووژل سول.
امریکا د دې بریدونو تور پر القاعده شبکې پوری کړ چې هغه وخت مشر اسامه بن لادن او یو شمیر غړي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې ول. د دې بریدونو په غبرګون کې امریکا د 2001 کال د اکتوبر پر 8 نیټه پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو رژیم یې ړنګ کړ. په کراچی کې د سیاسي چارو پوه او مشر خبریال اویس توحید وای پر افغانستان او عراق د امریکا بریدونو هم په سیمه کې سخت دریځ ته لاره هواره کړل.
9/11 کے بعد انتہا پسندی کی جو دہر پوری اسلامی دنیا کے اندر ہوئی
ہے یو لسم ستمبر ترپیخی وروستا دا سغدر زید سپا ٹول اسلامی نڑی تھا وہ غزیدلا پر افغانستان او عراق او بردونو تا پکتو پا اسلامی حوادونو او پاکستان کی خلق کو دا فکر وکر چی غیر مسلمانان یا دا دوی پا وینا کافران پر مسلمانانو غلبات لاسکول غواری او زمک کلتور ورانول غواری دا ڈول دا یوا بیانیا جوڑا شوا
لدی بیانیه ورسته طالبانو یو شمیر نوی ډلې جوړ شوې چې د سختریزي پر دریز ولاړ وي او د هغو کسانو او حکومتونو په ضد د جګړې اعلان وکړ چې د دوی په اند غیر اسلامي افعال یا اقدامات ترسره کوي. اوس هم په سیمه کې په بیلابیلو نمونو یو شمیر سختریزي ډلې وجود لري چې د خپلې مفکورې د ودې او د خلکو د جلبولو لپاره کار کوي. دا چې سختریزي په پاکستان کې کله او څنګه پیل شو او اوس په څه حال کې ده، دا هر څه به د ټولنې او سختریزي په راتلونکي خبرونه کې واوري. یاد دې وي چې دا خبرونه تاسو د رادیو تر څنګ د مشال رادیو پر ویب پاڼه او ټولنیزو پاڼه هم اوریدلای شئ. تر بیا مو زه احمد شاه زمي په مخه ښه کوم. سوکاله ژوند ولرئ.
اوریدونکو اوس هم رازو 19 پروگرام د سولې پلوړتا. په دې پروگرام کې د افغان طالبانو سره د خبرو اترو او د سولې لپاره د مذاکراتو پر عمل تفصیل اوري. د پروگرام جوړونکو بشیر غاخته
د سولې پر لور
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا ویلي چې د طالبانو د انکار باوجود هم د مذاکراتو دروازې نه بندي. په همدې حال کې مطبوعاتو د امریکای او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د امکان په اړه لیکلي دي. زه بشیر غواخم او نن د سولې پر لور خبرونه کې پر همدغه موضوعاتو غږیږو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا پر وسلوالو طالبانو د سولې غږ کړی او له دغې ډلې غوښتي چې په راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې ګډون وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د جولای په 13مه په کابل کې په یو غونډه کې ویل چې افغان ولس سولې ته د رسیدو لپاره خپل اراده او تګلار لري او خپل برخلیک په خپل ټاکي. د هغه په وینا افغانان به له روان ناورین ځان وباسي او د روښانه راتلونکي په لور به ګام اخلي. د نوموړي په خبره د سولې ټینګښت او راتلونکي ولسمشریزي ټاکنې چې په 2019 کال کې کیږي د طالبانو په ګډون ټولو افغانانو ته یو ښه موقع ده چې د قانون پر رڼا کې تی ګټه واخلي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې د دې پر ځای له انتخاباتو وروسته سوله وکړي ښه ده چې دغه کار له انتخاباتو وړاندې وشي.
درې نیم کاله مخکې موږ ولیدل چې ولس په ډار او ناامیدي کې دی. متاسفانه فساد داسې جوړه شوی وه هغه ملت چې همیشه یې د خپل وطن دفاع په خپل لاس کړی ده دوی ته تشویش پیدا شوی و. هسې نه بین المللي عسکر له دې وطن څخه ووزي او دوی یوازې پرېږدي. خو نن بیا هغه باور را ژوندی شوی دی چې له دغو مشکلاتو څخه به وزو. دغه امید یوازې د بهرنیانو په منځ کې نه دی راغلی، بلکې دا د ولس منځ کې هم شته او یو ځل بیا ولس تحول ته آماده شوی دی. خو د پخوانی او اوسنی حالت او امیدونو تر منځ فرق دا دی چې په 2001 کال کې اجتماعی حالت خود جوشه احساساتی بود. د دوی امیدونه هم خود جوشه او احساساتی بود، خو اوسنی امیدونه او هیله په شعوری توګه ایجاد شوی دی. د اوسنیو او پخوانیو امیدونو ترمنځ فرق دا دی چې پخوا افغانانو له نورو غوښتل چې دوی ته سوله راوړي، خو موږ نن د سولې لپاره خپله تګلاره، خپله اراده، خپل پلان او خپل ملی ابتکار لرو. موږ د خپل آینده مالکیت په خپل لاس کې اخیستی دی او دغه مالکیت مو ځکه په خپل لاس کې اخیستی دی چې غواړو اساسي قانون چې زموږ د لوبې اساسي قاعده ده عملي کړو.
د سولې پر لور.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې سولې ته د رسیدو لپاره د ډاډ فضا او د زغم او منلو کلتور ته اړتیا ده او دغه بهیر باید په هر اړخیز او اساسي توګه پر مخ لاړ شي. په همدغه غونډه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تداموچی یماموتو وویل چې له ستونزو سره سره په افغانستان کې د سولې ټینګښت، رڼو ټاکنو ترسره کېدو او اقتصادي پرمختګ ته ښې زمینې برابرې دي. اوریدونکو، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د جولای په 14 د مشال ریډیو ازادي څنګه سره خبرو کول چې دی به هیڅکله د سولې لپاره خپل هڅې ونه دروي. نوموړي سره زموږ همکار رضوان مراد مرکه کړي، دلته یې لږه برخه اورو.
په کوچني اختر کې اوربند، ورپسې بیا د زرګونو دینی عالمانو فتوا او پریکړه، د ولس حرکتونه، دا ټول په دې ولسو کلونو کې بے ساری دي او ډیر زیاتې هیلې هم خلکو ته ورکړي دي. آیا دا یو ارخیص حرکتونه دي او که دا ځل سوله تر بل هر وخت زیات نږدې او ممکنه ده؟
لومړی تاسو څېړنه درسته ده، په دې معنا چې د افغانستان سیاسي وضعیت پس له اوربند نه له مخکې له اوربند نه یو بنیادي توپیر هغه په څه کې ده؟ اول ثابته سوله چې دا ولس یو ټینګ او عظیم ملت پوتو ته درې تر سره طالبان چې مخکې له اوربند نه په جګړې کې وو ښارونو ته راغلو او فصل د خدای او د دې عظیم ولس له برکته یوه حادثه ونه سوله چې څوک دوی ته بد وکړي. بالعکس، علماو جوماتونه ورته خلاص کړل، ولس راغبل او مخصوصا امنیتي او دفاعي قوه ځان وښوده چې واقعا نظم و دیسیپلین داری او دا ثابت سوله چې ټول د جنګ نه ستړي دي. شرایط په مراتب بهتر سوي، ولی اول ملي اجماع ده چې سوله باید راسي. دوم، طالبان وښودل چې له جنګ نه ستړي دي. دریم، منطقوي اجماع راغلي تر ډېره حده پورې. پس ته به تاسو پوښتنې لري نو زه هم دومره په دې ورځم. او څلورم، د اسلامي نړۍ اجماع راغلي ده. او پنځم، بین المللي شرایط هم آماده کړي دي چې سولې ته په مخ لاړ شو. زه هیله مند یم او د یو انسان په حیث، د یو افغان په حیث، او د ولسمشر په حیث، او د اعلی قوه او سرقومندان په حیث، اما دا ځان وجیبه ګڼم چې هر ضروري اقدام، منطقي اقدام، اصولي اقدام چې د سولې دپاره وي هغه اقدامونه وکړو تر څو ولس د سولې نعمت بیا وګوري. او یوازې اختر کې نه، بلکې موږ ورځې او شپې په یو سولې او یو اختر باندې، لوی اختر باندې بدل سي.
ښاغلی ولسمشر، په دې وروستیو کې لوړ پوړو پاکستاني مقاماتو کابل ته سفرونه وکړل او د افغانستان حکومت او پاکستان د عمل ګټ پلان یا اکشن پلان تصویب کړ او پاکستانیانو بیا ژمنه کړې چې د سولې په مسأله کې به همکاری کوي. تاسو څومره مطمئن یاست چې دا ځل د پاکستان ژمنې صادقانه دي؟
یواځنی معیار د ژمنو عمل دی. موږ نه دایمي دښمنان لرو، نه دایمي دوستان لرو، موږ دایمي ملي ګټې لرو. او موږ ارزو دا ده چې درې بوده دي موږ روابط له پاکستان سره یو بل نه بیل سي. یو دا ده چې افغانستان پاکستان به څنګه د دوه ګاونډیو ممالکو په حیث باندې حسنه روابط ولري. بیل موږ نه پاکستان کولی شي چې مرکزي آسیا ته ورسیږي، بیل پاکستان نه موږ کولی شو چې د ځمکې لاندې نه هندوستان ته ورسیږي. موږ ټوله خبره په دې کې ده چې باید د جنګ ځای او د نیابتي جنګو ځای هم اقتصادي همغږي او همکاري راسي او دلته پرمختګ. دومه خبره ده چې دا شل کالو کې یا پنځویس کالو کې د افغانستان مسله پاکستان سره په طالبان منحصر سي. دوی باید خپل ګټې وسنجوي چې آیا دا سیاست دوی په ګټه ده که نه. زه فکر کوم چې دا بحث شروع سوی په جدي توګه او ضرور ده چې دا بحث دوی نتیجې ته ورسي. اما که دوی دا بحث ونه کړي خپل انزوا ته ځي. نن افغانستان په ناتو کې مولیدل مطلق بین ملی اجماع پا افغانستان بنده. آیا پاکستان تا دارق اجماع ستا بین ملی طولنه کی؟ نو ایدوی گتی، ایدوی ملی گتی دا ایجاب که ایتلت تجد نظر روسی؟
امن پا دنیا کی دنکشی نورق وطنا مرچی مرچی وطنا پاتک پاتک وطنا نقشین اور وطنا مرچی مرچی وطنا پاٹک پاٹک وطنا زنجیر زنجیر وطنا سوکے سوکے وطنا
تاسې زموږ غږ له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه کې اورئ. د مذاکراتو لپاره د طالبانو یوه مهمه غوښتنه دا ده چې د دوی په فکر امریکایان د ډیرو چارو واک لري، نو ځکه باید خبرې هم د افغان حکومت پر ځای د امریکایي چارواکو سره وکړي. بلخوا په کابل کې د ناټو ځواکونو مشر جنرال جان نیکولسن ویلي چې واشنگټن د کابل استازیتوب نشي کولی، نو ځکه دوی د افغانانو په استازیتوب خبرې نه کوي. د نوموړي په خبره د طالبانو سره خبرې باید د افغانانو په مشرۍ او ملکیت وشي، خو څېړونکی رحم الله یوسفزی وایي که داسې وشي دا به د طالبانو یوه بله بهانه چې د امریکایانو سره مذاکرات یې غوښتنه ده ختمه کړي.
چې دا خبرې تدویق کړي په دې کې به همدا خبره ډېره کېږي چې دا خارجي ځواکونه به کله د افغانستان نه وځي. نو اوس په زه فکر کوم طالبانو باندې فشار زیات شي، ځکه چې هغې همدا خبره کوله د افغانستان حکومت سره یې خبرې نه کولې، د امریکې سره خبرو ته حاضر وو. نو اوس زه فکر کوم چې نه صرف امریکا او طالبان بلکہ نور چې کم گاونډي هوا دونه دي غټ طاقتونه دي، څوک چې غواړي چې افغانستان کې امن قائم شي، ټول اوس دا یو کار دی چې د دې لپاره حالات جوړ کړي، حالات برابر کړي، ځکه چې د دې لپاره به تیاری کول غواړي. یو بل باندې ډېر اعتبار نشته او داسې ګامونه به پورته کول غواړي چې دا خبرې شروع شي، او که دې خبرو کې پرمختګ کېږي او بیا ډلبندي کېږي نو بیا به حالات ډېر سازگار شي، او بیا که دوی ترمنځ دا سو پریکړه وشي خبره پہ پرمختګ وشي نو بیا آخر کې بیا د افغانستان حکومت هم په دې خبرو کې شامل دي شي.
او ریملا صاحب دې کې د پاکستان رول څومره دی، کردار یې څنګه دی او څنګه یې کولای شي چې دغه کردار ولوبوي، ځکه چې ډېر دوی خپل هم وایي چې د افغانانو په مشرۍ لاندې د مذاکرات وشي.
چې نه په نه خبرې کېږي د طالبانو او د امریکې ترمنځ نو بیا به هم په دې کې څه ضمانتیان پکار وي، یعنی دې کې به مشکلات راځي، په دې کې به کریشي خبرې ودرېږي، نو بیا به د پاکستان یو ډېر مهم رول وي. نور هېوادونه هم دي، قطر هم دی، یعنی چین هم پکې یو رول لوبولی شي، په خپل افغانستان حکومت. نو د پاکستان حیثیت به د سهولتکار وي، ضمانت ورکوونکي وي، ځکه چې دا یوازې چې امریکا او طالبان یو بل سره خبرې کوي نو ممکن ده د هغې یو بل باندې دونه اعتبار نه وي، نو په دې کې د هر چا سمه سو رول کېدی شي.
د سولې پر لور
او همدې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواښ مخخه کوم، خوشاله اوسئ.